درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانان باید د خپل هواد امنیت او خوندیتوب په خپل وساتي. نوموړي یو ځل بیا خبره تکرار کړې چې امریکایي سرتیري نشي کولای په هیوادونو کې د پولیسو دنده ترسره کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا وایرس د څلور سوه دیارلس مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو خو پیل به له خبرونو کو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پکتیا کې په ګردیز کې نن چاودنه وسوه چې څلور ملکي خلک او یو د ملي اردو منصبدار پکې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران چارواکي وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا یو شمېر افغان کډوال څرنګه او ولې شکنجه شوي او وژل شوي دي او دا خبر تر کومه ځایه دقیق دی. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی. پوره خبرونه واورېده. افغانستان او ایران چارواکو نن په دې اړه چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران سرحدي ساتونکو یو شمېر افغان کډوال شکنجه کړي او بوته اچولي او وژلي ګډې څېړنې پیل کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد حمید طهماسی د دې پلاوی د مشري د لپاره ګمارلی دی. حمید طهماسی د ازادي راډیو خبریالي ته ویلي چې دا پېښه به له ایراني لوري سره په ګډه څېړي. د جرمني خبري اژانس وایي چې ایراني لوري هم دا خبر تایید کړی دی. د ایران سرحدي ځواکونه تورن دي چې 50 افغان کډوال یې تیره میاشت له هرات سره په نږدې مجبور کړي چې ځانونه هریرود ته واچوي، خو ایراني لوري دا ادعاوې رد کړې دي. محمد حمید طهماسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تر دې ګړۍ د 1200 کسانو جسدونه موندل شوي او 15 تنه لا ورک دي. پر پاتې کسانو داسې باور دی چې ژوندي پاتې شوي وي او خپلو ځایونو ته تللي وي. د افغانستان لوري ته چارواکو ویلي چې له هغو کسانو سره چې له پیش ژوندي وتلي د خبرو او مرکو پر اساس یې کره معلومات او شواهد راغونډ کړي دي. په ګردیز کې نن په چاودنه کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو منصبدار وژل شوي دي او څلور ویشتنه زخمیان دي چې 15 پوځیان او 19 ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند ازادي راډیو خبریال ته ورکړي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د سهار په 2 بجو شروع د قوه شو او هدف یې د ملي اردو تاسیسات وو. د پکتیا د ملکی روختون سرطبيب نن د ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې له ځایه د یو ملکی وګړي مړی او دوه ډیر زخمیان ورول شوي دي. چاودیدونکي مواد په موټر کې پټ شوي او چاودنه د ګردیز د مستوفیت او د ملي اردو د تاسیساتو ترمنځ سیمه کې شوې ده. په ګردیز کې د ملکی روختون کې یو بستر زخمی د ازادي راډیو خبريال ته وایي
ورکل د تفشیدنی نه دی او زه سره زوما دا لري کوم تفشی کتنی ولا د ګرد مو وطن کړو نو هیڅ معلومات ورته وشو نه دی. زه لیدم د نن ورځ لات کوس او شلار لات کوس
د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کورونا وایروس دخته وګړو شمیر له 15000 وشته دی. د وزارت وایند وحید الله معیار نن په کابل کې خبريالان ته ویلي چې 1008 ماینیش کړی دی او په څلور شته ساتونو کې څلور سو دیارلس نوې پېښې ثبت کړې دي. معیار ویلي چې په وروستیو څلور شته ساتونو کې څلور تنه د کورونا وایروس له کبله مړه شوي دي. د کابل یو شمېر ښځې او کوچنیانو ته چې میندې یې په دشتي برچي کې پر روغتون په حمله کې مړې شوې شیدې ورکوي. په دشتي برچي کې د سې شنبې په سهار د بې پولي ډاکترانو په مرسته پر یو جوړ شوی روغتون وسلواله حمله وسوه چې د میندو او د هغوی د نویو زیږیدلو کوچنیانو په ګډون څلور ویشتنه پکې ووژل سو. د کابل اوسیدونکي عزیزې کرماني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا کوچنیانو ته چې بې مور شوي دي د دې لپاره شیدې ورکوي چې د هغوی ته د بې مور کېدو احساس ونسي.
ما خود مکتب له 4 ماه دارم اونا رو در خانه گذاشتم اومدم برای اینا که یک حس مادرانه رو بر از اینا بتم بر شمشیر بتم.
دا کابل د اتاتورک روختون ډاکټری اسفار زلا ازادي راډیو ته ویلي چې 19 کوچنیان چې منډې ووجل سوی ورسره بستر دي او یو ماشوم چې ډیر زخمی و د اندرا ګاندی روختون ته استول سوی. په کابل کې د دغه حمله مسولیت لا کومې دلینه د یخستې. د ملګرو ملتونو سازمان وای د کرونا وبا له کبله په ټولو نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني ناکراریو، فقر، تجرید، مرګ او مرض تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون له نیویارک په ویډیویي وینا کې وویل چې رواني روغتیایي ستونزې چې په هغه کې ډیپریشن او انګزایټي هم شاملې شي د نړۍ د بدبختۍ لوی عوامل کېدلای شي.
The COVID-19 pandemic is now eating families and communities with additional.
دا وای د کووډ 19 وبا کورنۍ او ټولنې له اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي. روغتیایي کارکونکي، مسن خلک، ځوانان او هغه وګړي چې نوري روغتیایي ستونزې لري او هغه ټولنې چې په وسلوالو بحرانونو کې شکیل دي په ډیر خطر کې دي. موږ باید له هغوی سره ودرېږو. کوی ترش ویل چې رواني فشار کمول باید له کووډ 19 سره د مبارزې په برخه کې د هر حکومت په لومړیو اقداماتو کې وي او هر حکومت باید په بشپړ ډول داسې پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا پارلمان نن په هنګری کې د قانون د حاکمیت په اړه بحث وکړ. د دې بحث د پیل پریکړه وروسته تر هغه وسوه چې د هنګری شیرخ صدر اعظم ویکتور اوربان ته د کرونا له وبا سره د مبارزې د قانون نمخې د بیړنیو اقداماتو په بسته کې په بیساري ډول زیات صلاحیت ورکړ سو. په هنګری کې په نوي قانون کې هغو کسان ته چې د کرونا ویروس د وبا په اړه ناسم معلومات خپروي حتی د زندان سزا ممکنه بلل سوې ده. د قانون تر انفاذ وروسته په هنګری کې د وګړو د نیولو لړۍ پیل سوې او په اروپایي اتحادیه کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه اندېښنې پارولې دي. د اروپایي کمیسیون مرستیالې مشري ویرا یوروا نن وویل چې دوی
Allow me to be more specific as regards the situation of media.
دا وای چې دا غواړي چې مشخص ډول په هنګری کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا وای چې د رسنیو ازادي ډیره مهمه ده او دا هم مهمه ده چې د ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره اقدام وشي، خو باید دا کار د بیان ازادي محدود نه کړي. صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا د پارلمان په بحث کې ګډون رد کړی دی، خو وړاندې یې کړی و چې د ځان پر ځای به د هنګری د اتلیه وزیر ورواستوي چې هغه بیا د اروپا پارلمان رد کړ.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان دولت اړ دی چې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي. ښاغلی ترامپ په کابل کې وروستۍ پیښې ته اشاره ویلي، افغانان باید په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې په افغانستان کې د حکومت او طالبان لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووسی. همدارنګ به دا هم واورئ چې په دې هیواد کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کرونا وایرس پیښې هم په بې ساري توګه زیاتې شوې. یعنی یوازې په تیرو څلورو ساعتونو کې 414 نوې پیښې ثبت شوې دي. د سیمې او نړۍ څخه به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله د رواني صحت او روغتیا د یو بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. وختو نور ریپورټونه ملرو د خبرونه په دوهم نمایي کې کور کړې ونس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ساتي رادیو او یونیسف ادارې مشترک پروګرام اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان دولت اړ دی چې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره خپله کار وکړي. ښاغلی ترامپ په کابل کې وروستۍ پیښې ته اشاره ویلي، افغانان باید په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې په افغانستان کې له کلونو تیرولو وروسته دوی نور دغلته د پولیسو دنده پر مخ نه شي وړی. د افغانستان حکومت په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي، خو تر دې مخکې ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر تازه څرګندونې. ډونالد ترامپ وایي دوی په افغانستان کې د پولیسو په توګه کلونه تیر کړل، خو تر دې وروسته نه غواړي چې دا ډول دنده مخته یوسي. د امریکا ولسمشر چې په افغانستان کې د روسي تاوتریخوالي په ځانګړي ډول په کابل کې د ښځو او ماشومانو په سلبستریز روغتون د برید په اړه پوښتنې ته ځواب وایي، وویل افغانان باید په خپله خپل هیواد ساتنه وکړي.
موږ د نړۍ پر مختلفو پاوس لرو او د دې مسولیت نه لرو چې په هر کوڅه کې په درېدو سره پولیسي وکړو او یا هم د ټرافیکي سیګنالونو څارنه. دا زموږ دنده نه ده. موږ هلته ډېر کلونه تیر کړي او اوس د سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ډېر شمېر سرتېري خپل هېواد ته راستانه شوي. د افغانستان دولت اړ دی چې خپلو خلکو او خپل هېواد لپاره کار وکړي.
ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هېواد کې د پولیسو دنده خپله پر غاړه واخلي او امریکا نور نه غواړي چې افغانستان کې د پولیسو رول مخته یوسي. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونه کوي چې په کابل او ننګرهار کې د دوه ورځو مخکېنۍ پیښو ته په غبرګون کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوې دا هېواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. موږ په ځلونو د افغانستان له حکومت سره اړیکه ونیوه مګر له ژمنو سره سره په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول خو تر دې مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس د یو افغان او یو امریکایي چارواکي د کانګرس یو غړي او یو اروپایي ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی خپور شوی لیکلي په کابل او ننګرهار کې روسي بریدونه به د افغانستان د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د چارواکو رویټرز ته ویلي هغه مهال چې افغان ځواکونه پر طالبانو یرغلیز عملیات پیل کړي جګړه به شدت واخلي او په داسې مهال کې بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا پلان چې تمه ده 8600 د خپل سرتیري راښکته کړي متاثره کیدی شي. بلور ته د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي امریکا په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان له شخړې خپل اوږه خالي کوي. سناتور ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په سر کې له تروریزم سره مبارزه کوي او امریکا مسؤلیت لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
دا افغانستان خلک مایوسه کوي. دوی که واقعا غواړي په افغانستان کې دا جګړه د تل لپاره ختم او د دوی تم تعدید باید نه وي، باید د افغانستان د وسوال پوځ سره د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي. او که امریکې په دې فکر کې رهي چې موږ د مخالفینو سره امنیتي هغه هوکړه د افغانستان حکومت ته نه پرېږدي، دا به ډېرې منفي پایلې هم افغانانو ته ولري.
د دې وړاندې هم د امریکا ولسمشر ویلی وو په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ او ثبات خپله د افغانانو مسؤلیت دی. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې د طالبانو سره یې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړی او که چیرې عملي شي تر راتلونکو 14 میاشتو به خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت له منځه ولاړ شي. په دې لړ کې د افغانستان په بیلابیلو پیښو کې په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. له کابل، ننګرهار، لغمان، خوست، کندوز، پکتیا او ګڼو نورو ولایتونو څخه د نښتو، چاودنو، بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې نن په ګردیز کې چاودنه شوې ده. له ګردیز څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین را سره په تماس کې دی. آرین صاحب، د نننۍ پیښې په اړه تازه معلومات څه دي؟
ډېره مننه هم صاحب تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. د پنجشنبې سهار د پکتیا د مرکز ګردیز اوسېدونکو د یوې درنې چاودنې په اورېدو پیل کړ. پیښه د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند د پکتیا د مستوفیات او همداشان د ملي اردو د تاسو د ودانې په منځ کې کوم سړک دی په دغه ځای کې وشوه. د پکتیا د ولیوان عبدالله حسرت له دې وړاندې د پیښې ارقام ټیټ ښودلي وو، خو اوس یې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په دغه چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی، درې تنه ملکي وګړي وژل شوي او د 15 سرتېرو سربېره 19 تنه عام وګړي وژل شوي دي.
مهرباني.
خو مهرباني
موږ دې تاسو اورو.
د پکتیا حوزوي روغتون بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د همدغې پیښې له ځایه دوی ته 22 ټپیان وروړ شوي دي چې په دغه 22 ټپیانو کې 9 کسان نظامیان دي او درویشت نور ملکي وګړي دي. دا خبرې د پکتیا د ملکي حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اصل خان له ازادي راډیو سره کړي. د دغه پیښې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو ممنله هغه رسنوي ته په اسول شوی یو پیغام کې ویلي چې د غبیت پر استعمال کوي چې تر ورځ افغان ولسمشر افغان سرتیرو ته د تهاجمي عملیاتو امر وکړ.
ډیر زیاته مننه کوي سانریان له تاسو نه دوستان و موریدل چې په گردیس کې د پکتیا په مرکز گردیس کې نن موټری بمی چاودنه شوې ده. مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده او د ځایي روغتون او چارواکو په وینا ملکیانو او همدارنګ نظامیانو دواړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د جګړو شدت د اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي. په لویو ښارونو کې له څه باندې دوه میاشتو نسبي آرامۍ وروسته نن سهار د ګردیز ښار د زورور موټری بمی برید شاهد و چې پوځیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو سمدلاسه د دغه برید مسؤلیت ومانه او په یو ډول د حکومت تاروزی حالت ته ځوابي عمل یاد کړ. دا چې د تاوتریخوالي دوام په څه معنا دی او پر وسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلې او دا رپورټ برابر کړی.
دوه ورځې وړاندې افغان حکومت خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په جواب کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تاروزي حالات غوره کړ چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیانو وژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رات کړل، خو ارګ او کورنیو چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال څېړونکي حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځي لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي. یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابه دي، هغه د خپل ګروپ ډلې سره پاتې دي، مګر د داعش سره همکاري کوي. نه تنها داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سره کار کوي چې په ګډه باندې حمله مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکیې چې دی مسولیت په غاړه واخلي، چون چې دا ډله مخکې نه مخکې شتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې د حقانی شبکې غړي دي چې هغه خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پرېښې ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوزي کارپوه امین الله حبيبي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. خاغلی حبيبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د پټکو طالبانو د سولې لغښتنې سره هممهاله تاوتریخوالی هم زیات کړی وو.
انتظار داده هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبانو لخوا انتظار داده چې کغوالی چې د سولې پروسه مخ ته ولال شي. دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامی فشارونه زیات کړي. د طالبانو لخوا انتظار داده چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په شارونو کې دي که په بل ځایو کې دي زیاتوي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګیږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سولې پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیږنتون د لئیز برید د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو غبرګون هم پارولی او دا برید وحشیانه بللی دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د دې په ټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمنی کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکو ډاکټر نعیم ورداګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیا او چین مهم لوبغاړي دي.
بین المللي او ملي تروریزم چې کیږي په خپل سر نه کیږي، دا یو منبع لري او دا یو منشأ لري. زمو په نظر دي دوه منشأ هم امریکایان دي، تر څو چې بل غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي. موږ په دې متعقین یو چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي، لکه په چشنیا کې، داګستان کې، کازان په نغرو ځایو کې. دغه ټول رهبري شوي انفجارات دي، دغه ټول رهبري شوي پروسې دي چې کېږي.
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یوه خوله نشي، د هیواد کې سوله نشي راتلی. کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولي، خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پورې کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملي کېدو ته خنډونه رامنځته کوي. طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي، نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هواره شي. خو دا هغه هیلې دي چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنیو جګړه ییزو دریځونو ته په کتو اوږده لار ورته پاتې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو د 414 نو پیښو د ثبت خبر ورکړي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجو ویل له تیرو دوو میاشتو راهیسې د خلکو د نه پاملرنې له امله دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه زیاتې پیښې ثبتېږي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس چټکه خپرېده او اندېښنې. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 414 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه پیښې ثبتېږي.
په توګه په تیرو 24 ساعتو کې په افغانستان کې 1008 سمپلونه ټیسټ شوي دي. دا 1008 سمپلو کې 414 مثبت واقعات تشخیص شوي، څلور زره وفات شوي، 3000 نور روغ شوي دي. د نننی امر سره په افغانستان کې 5,609 مثبت واقعات تشخیص شوي، 1,610 تنه وفات شوي او 691 کسان روغ شوي.
د ښاغلي مجروب خبره کرونا وایروس پیښې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي او علت هم د خلکو نه پاملرنه ده. هغه وایي د خلکو نه پاملرنې د کرونا چټکه خپرېده د عامې روغتیا وزارت هم اندېښمن کړی. د نوموړي په وینا د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې د ګرځبندیز جدي نیولو پایلې خطرناکه دي. په ورته وخت کې د کابل والي محمد یعقوب حیدري وایي په کابل کې بندیزونه به د اختر وروسته هم دوام ولري. هغه د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د ګرځبندیز په اړه داسې وویل:
د کوچني اختر څخه وروسته که ګرځبندیز دوام هم وکړي خو محدودیتونه به وي. داسې نه شي کېدی چې ښوونځي، پوهنتونونه او د ودونو تالارونه دې پرانستل شي او حکومت یې پر وړاندې بې تفاوته وي. په دې برخه کې به خلک او مختلفې سوداګریزې برخې په ګډه سره کار کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا وایروس تر دا مهاله په ټول افغانستان کې 1,618 کس مړه کړي او 690 کسان د دې وایروس له امله بیرته روغ شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو د کرونا سره یو بل تړلې مسله دا ده چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 4,300,000 اوخته او د تلفاتو شمیر یې هم 300,000 نه پورته شوی. د دې وبا رواني اغیزو ژور اندېښنه پیدا کړې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د ریپورت جزئیات احمد شیبر دروړي.
ملګری ملتونه وایي کرونا وایروس په نړیواله کچه رواني ستونزې پیدا کړې دي، ځکه چې په ټولنو کې ناروغي خپره ده، خلک مري، خلک منزوي شوي دي او له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې متخصصانو نن د همدې وبا په اړه د یوې لنډې غونډې پر مهال خپله تګلاره بیان کړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د کووېډ 19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په لومړیو میاشتو کې جسمي روغتیا ته لومړیتوب ورکول شوی دی، خو له رواني پلوه سلامتیا ورته ډیره مهمه ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړ چې رواني روغتیایي ستونزې د خفګان او ناکرارۍ په ګډون زموږ په نړۍ کې د بدبختۍ ستر علتونه دي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې څو لسیزې کېږي چې غفلت شوی دی او د رواني ستونزو د مخنیوي په خاطر لږه پانګونه شوې ده، او اوس کووډ 19 ناروغي کورنۍ او ټولنې له نور اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. ښاغلی ګوتیرش بیا وویل حتی هغه وخت چې د کورونا ویروس وبا کنټرول شي، خپګان، ناکراری او ډیپریشن به روان وي او خلک او ټولنې به اغیزمنې کوي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی دي چې ډیر خلک دا ویره لري چې دوی یا د دوی دوستان به په کورونا ویروس اخته شي یا به مړه شي، او له یوه بله فاصلې دغه پریشانی نور هم زیاته کړې ده. د کورونا ویروس د خپرېدو له امله په لسګونو میلیونه کسان د اقتصادي پریشانۍ سره مخامخ شوي دي. دوی خپل کارونه له لاسه ورکړي دي یا د خپلو عوایدو د له لاسه ورکولو په حل کې دي. د ملګرو ملتو په راپور کې خبرداری ورکول شوی دی چې اقتصادي فشارونه او ناهیلي شي د مایوسۍ د مرګ سبب شي، ځکه چې ځان وژل او د مخدراتو استعمال ممکن زیات شي. د دې راپور له مخې په څو هیوادو کې هغو روغتیایي کارکوونکو ځانونه وژلي دي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په لومړي کتار کې وو، ځکه چې دوی مرګونه کتل او د کورونا ویروس له امله رواني ستونزې کتلې. په راپور کې راغلي دي چې له ښځو سره په کورونو کې په دې څو میاشتو کې بد چلند او تشدد زیات شوی دی، ځکه چې دوی په کورونو کې دي او ماشومان چې په کورونو کې ایسار شوي دي، درسونه یې ګډوډ شوي دي، کورنۍ یې تر فشار لاندې دي او راتلونکي هم څرګنده نه ده. نو شاید پر عاطفي ودې منفي اغیزې شوي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
سموګاګل ازادي راډیو نامري او سم د سپورت نړۍ ته ورزو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد او جوړجاړي تورونه رد کړل. شفق چهارشنبه نه وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي له چا سره یې جوړجاړي یا میچ فکسنګ نه دی کړی او کرکټ بورډ له ده په زور اعتراف اخیستی. صفی الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پر وروستۍ پریکړې د شفیق الله شفق کلک اعتراض. د ملي ټیم دغه لوبغاړی چهارشنبه ناوخته د خپل فیسبوک پاڼې له لارې په ژوندۍ بڼه غږېده او ویلې چې له چا سره یې د لوبو د جوړجاړي یا د پیسو اخیستلو هڅه نه ده کړې.
چېرې موږ دا کار کولې ولې مخکې نه کولې، یا که ورتب کې ولې نه کولې، یا به اوس بنګلې موټرې پیسې به مخې سره بنګلې موټرې به هم وې، اوس هم په جلال آباد کې کرای کوټ
کې. شفق د افغانستان د کرکټ بورډ تورن کړ چې د ده په حق کې ډیره تیروتنه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د شفیق الله شفق د تازه څرګندونو په اړه څه تبصره ونه کړه. د بورډ یکشنبه اعلان کړی و چې شفیق الله شفق د افغانستان د 2013 کال غوره لیګ لومړی پړاو او د بنګلاديش یا بی پی ایل د غوره لیګ 2019 پړاو کې له فساد سره د مبارزې له اصولو سرغړونه کړې. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلي چې شفق د لوبو په اړه جوړجاړی منلی او نور یې دې کار ته هڅولي وو، چې له امله یې دوی پریکړه وکړه چې په شفق باندې د هر ډول کرکټ شپکلان بندیز ولګوي. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی و چې شفق له دوی سره د قضیه په څیړنه کې همکاري کړي او اعتراف یې ورته کړی چې په جوړجاړي او فساد کې ښکیل دی. خو شفیق الله شفق په خپله فیسبوک پاڼه د بورډ د پریکړې په اړه خبرګون زیاتوي چې له ده اعترافي ویډیو په زور اخیستل شوې.
ویډیو په ما باندې په فورس باندې شوې ده، په زور یې په ما باندې کړې. تا سره موږ چې څوک حال وې یا څوک خبرې وې، موږ به سره ښېګڼه کوو او دا سره ښېګڼه ده، کرکټ بورډ سره ښېګڼه
ده. دېرش کلن شفیق الله شفق ویکټ ساتونکی بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره یې 24 ورځنۍ او 46 نړیوالې شل اوریزې لوبې کړي. د افغانستان د ورزش خبریالانو د فدراسیون د اجرایی کمیټې غړی ذبیح الله شهزاد وایي که شفیق الله شفق پر ځان لګیدلي تورونه نه مني، ښه ده چې وکیل ونیسي او له قانوني لارې خپله دعوه مخته یوسي.
زه فکر کوم چې ښاغلی شفق که چیرې ادعا لري چې دا غلط تصمیم دی، باید هغه وکیل ونیسي او د حقوقي له لارې نه باید خپل آواز اوچت کړي. کرکټ بورډ حتما کوم اسناد لري چې شفق کال بندیز د شفق دپاره تصمیم نیولی.
لومړی وار دی چې د کرکټ یو ملي لوبغاړی د فساد په تور د شپکلن بندي سره مخ کیږي، که څه هم ځینې نور لوبغاړي لکه شاپور زدرانه او شاهزاد محمدي په خوا د لنډو مودو لپاره له کرکټ منه شوي وو. دولت زدران چې د افغانستان یو بل پیژندل شوی بالر دی هم څو وخت مخکې په دې اعتراض وکړ چې بې دلیل له کرکټ غوخه کړی شوی او نه لوبول کیږي. پر شفیق الله شفق د شپکلن بندیز پریکړې په خواله رسنیو د عامو خلکو او کرکټ پوهانو بیلابیل خبرګونونه پارولي. د کرکټ بورډ یو پخوانی عمومي رئیس حامد شینواری په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کرکټ بورډ د خبره خپل سرو بې تدبیره او انتقامي پریکړو مخه باید ونیول شي. هغه له افغان ولسمشر غوښتي چې د بورډ د بنسټیز بدلون او اصلاح لپاره دي په کرکټ پوکس د بورډ تمعرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست چې کرکټ بورډ یې تر لاس لاندې دی تر اوسه د شفیق الله شفق د شپکلن بندیز او نورو وروستیو قضیو په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کلی اوریدلې شي. خو مخکې لدې چې غونیزو پروګرامونو ته ورشو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی فرشتہ جلال زید راوړي.
په ګردیز کې نن په چاودنه کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو په منصبدار وژل شوي او څلور ویشتنه زخمیان شوي چې پنځه پوځیان او نولس ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت د ازادي راډیو خبریال ته ورکړي او ویلي دي چې د حملې هدف د ګردیز د مستوفیت ودانۍ ته نږدې د ملي اردو تاسیسات وو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په کرونا ویروس د اخته وګړو شمیر له 5000 واوښتی دی. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په البته دا خبرې نن سهار خبرې اعلان کړی و چې په 24 ساعتونو کې 1008 معاینه کړي او 414 تازه پیښې ثبت کړي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت خبریال نن د امیر روغتیا وزارت ویاند نن له غرمې مخکې په کابل کې خبریالان ته ویلي وو چې په 24 ساعتونو کې 4 تنه د کرونا ویروس له کبله مړه شوي دي. د افغانستان حکومت له ایران سره په ګډه په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د افغانستان او ایران په ګډو پولو باندې یو شمېر افغان کډوال ولې شکنجه شوي او اوبو ته اچول شوي او وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې اړه د تحقیقاتو د پلاوي مشري محمد حمید طهماسي ته ورکړې ده. د جرمني خبري اژانس ویلي چې ایراني لوري هم تایید کړي چې په دې اړه تحقیق کوي. ایران دا ردوي چې سرحدي ځواکونو یې 50 افغان کډوال هری رود تا چولی دی او د دې کبله یو شمېر کسان مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات شوی دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني ناکراریو، د فقر، د تجرید، د مرګ او مرض تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پر نړیوالو حکومتونو غږ کړی دی چې د کووید 19 د وبا پر ضد په مبارزه کې باید د خلکو د رواني صحت لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او باید په بشپړ ډول تمویل کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی زینی ماشمان لخ وارز واکی یا سوی تغذی سره مخکیگی
کچنه دی درو میخستو سو اتی پا مور بل کچنه پنس کچ دی مخوه چی سوی تر دغان دا پوری راغی
پا ماشمانو که دخ وارز واکی نخی نخانی کمیدی
اغل قدونه لند پاتی دی دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی دی.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارز وکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. در من اوتونکو په ماشومانو کې خوارز وکي هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لګو خوراکي موادو لواجی رمست کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي. بل اخر داسې حالت تر رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنگ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خور ځوکی یا سوې تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم یې کمزوری وي. خور ځوکی له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خور ځوکی یا سوې تغذیې اخته شوي دي.
ولې سوی تغذیه سه
خطاسته زس خبره
شو دې خپل ورکړي
یا شو دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خچې ورکول
دغه پډرش دې ورکول مرغۍ چاپ شې دې ورکول تر اوس پورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ټنګر خپل لاول دغه ټنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېری زرنیسا
لکم چې راغلي
لا باګرا
دلته دې څه لپاره راغلي
دته مې زوی نه جوړ
پدې زوی دې څه ویلي
دوه میاشتې نه چې ست په خو پاسو دوه میاشتې دا غاسه سره تا غازي
خپل شو دې ورکې
خپل مې ورکوم کم
کم دې
او
والدې شو دې کم دې
زه صبر
چې شي خوري خوراک څه کوي
خوراک څه دا کور خطر ماته غلا دغه خو
مثلا کوم شي اندیر خو
بانجان بامیا کدوکا کی
دې میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زیو غټل نه سکلا سره کور کې ناس
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل چنای پنس اتی دل تی چلا کړ ډاکټر څنګه ور غل دا خراب شدید نو کړ شدې مخوچ سویت نتی پریک دا پودر شدې ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس دا عمل و استراتیکو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدې ورکول ته ل وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول چې دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پوري راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوار ځوکۍ پاکل څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي:
سوی تغذیه یا خوار ځوکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چېرته یو ماشوم په خوار ځوکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي، یعنی مرضی یا ناروغی په شدت بدلیږي، دریم د ناروغی موده زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغیو مور وای، یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خورځوکی، او بل حالت مزمنه خورځوکی چې په طول د یو کال کې یا شپږ میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خورځوکی اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بی پروايي او لګ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خورځوکی اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکلمو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتل دي:
مزمن خورځوکی اندازه تقریبا په هر سلو ماشومان کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خورځوکی اخته دي. اغه ماشومان چې په هاده خورځوکی اخته دي 9.15 سلو کې په هاده خورځوکی اخته دي. چې منګه د هاده خورځوکی په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هاده خورځوکی اخته دي، چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خورځوکی لپاره خوشبختانه لمړی کار چې شوی دی، په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی ده. اغا ټول میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي، میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه خ تغذیه شي تر څو ماشومی د خورځوکی څخه وساتل شي. خپل شو دی چې ورګ په شکل یا خړن دی په لومړي ساعت کې خپل ماشومان ته ورکي، ځکه دا هم دوا ده، هم غذا ده، هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوار ځوکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکلمو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤلې ډاکټرې پلوشي انوري سره مرکه کړي. پورته وښیي
زوی کاغذی دوه شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک کوي خو ضرورت مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لند پاتې کیږي، زکاوتی لند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه زوی کاغذی دی، ځکه چې جامه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایي زوی کاغذی هات.
اوس به راسو دې ته چې د خوار ځواکۍ یا د سوی تغذی لامل څه کېدلی سي؟ ولې یو ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای وغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي، واکسین نه اخلي، یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی، او دا تجدید کیږي هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی ته کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکړي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذی مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سوی تغذی ده؟ الهي مرته وایي
په نښې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نښې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغې بازی کوي. بل دا دی چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل م
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په خوار ځواکۍ باندې اخته نسي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی ده، پارا کافی نده. کله چی مونگ ازل سهام مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو، او بل خبره داده چی میان دی ماشومان پا وقفه اغا تقسم اوقات جوره ای ماشوم تا، او یا منتظر نیسی کله چی ماشوم وجری اغی تا
دوری ورکی.
پمده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده، پمده خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی. شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری، خو اغا ده شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی، اغا باید تازه تیار شی، اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه حرارت راشی بیا اغای تورکی. تنوع ده غذا مهمه ده. مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تورکی، او ده ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اغای سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گیره. مواد غذایی پقی که نشته، میشه مونگ میاندی تا دا مشوره ورکه چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یو غذا جور کی، بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان که ده که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا اگه تا در کی.
دیره منه نه خیر روسی. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کې چی است الله مومال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه سي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د کورکلی خبرونه تمو هرکلی کوم.
آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماتی کې نظر په خپل توان، موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په وس کې د کور سره کومک کوو.
ولی ځینې خلک سره لدی چې وس او توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دغه یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې یو فلسفه هم دغه ده چې خان دی غریب حالات و نزان خبر کی و لغو سر همکاری و کی.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا امو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوڑه کرده او زه حسیب الله تلاشی در تا ولنده کرم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړي او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکرالله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی:
موږ ډېر غریب یو، نو زموږ داسې وس نه لسیږي چې څه شی وخورو. هغه وکړو ماښام چې وشي نو ښه بویانې راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دي زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسهدار پیسهدار دي. خو څه د غوښې د وریجو د پلا در څه بوی راځي. خو موږ نو زموږ وس نه رسیږي چې موږ هغه شیان پخه کړو وخورو. یو کاسه سره نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي، نو موږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما وس نه رسیږي چې دونه هغوی ته داسې یو یوشت څه پخه کړو را ورته هغه کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي، همسایګان د هغه پیسه داران، خو موږ ته نه لېږي. او جماعت کې نو څه شی چې برابر یې، نو کله د کچالون یا چای سره یا ډوډۍ، نو همداسې هر څه چې برابر شي نو خورو.
د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه پخوانۍ مهرباني او زړه سوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه ماتي کې لېږي، د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي:
دغه کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګړي زیاته لري، دا رایې لري. هم افسراغه ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بې وزله دي، هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي. او که کوي، هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر له خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي: دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لېږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي:
موږ په هر روژه ماتي کې نظر په خپل توان، موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي او شریکي وکړو، د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماتی چې موږ چای تیار کړی وي، هغوی ته هم ورلېږو. د روژه ماتی داسې ډېر خلک شته چې یو څوک یې همسایه یو چاته یو چای ورولېږي، سبا ته دوی هم بل مقابل یو شای ورلېږي چې یعنی دا سیالي شوله. پرون تاره ولېږلو، نن زه درلېږم، دا سیالي شوله. او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي، دا هم د اسلام، هم د شریعت، هم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وزه کړی و د ګاونډي په حساب باندې خپله دا کومک ورسره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نداره، هغه سره باید کومک وکړي. دا د هر مسلمان وجیبه ده، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د
ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد وای هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید پروژې میاشت کې د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي
د روژې یو فلسفه همدغه ده چې خان د غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه چې تیاری و څه چې خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي نو دا به ډېر یو روز ماته یو خرما چې څوک چا سره همکاري وکړي دا هم غټ خبره. نو د سیالي خبره خو شرعاً هم جواز نه لري او که څوک یې کوي نو هغه اجر او ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه یې په څنګ کې پروت وي غریبي بیچاره یي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باسې په دغه میاشت کې له غریب غربا سره کومک وکړي خصوصا همسایه سره د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم تخلص می عمری د نګرهار ولایت اوسیدونکی یو تعداد خلک دي چې امغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی لمخې د خپل ګاونډیو نادار او غریب او بیچاره سره کومک کوي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت والله اوس وختو کې چې ګوري د کومک نه کوي نه چې څوک لري موس کومک نه کوي غریب گاونډي سره کومک نه کوي زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره همسایګانو سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی والا زما په نظر شته د بس خلکی شته د لیګي گاونډیانو ته ورکی غریب او گاونډیانو ته باز د سه څخ زړونه دی نه لیګي د خدای نه نه ریګي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو اوریدونکو دا چې پروژې میاشت کې د بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري او ولې ځینې خلک سره لدې چې مالی توان هم لري له بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظره له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارکه میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرفه موږ مسلمانانو باندې فرض شوی دی چې په ځینې حالاتو کې فرض دی او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دی نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژهدار خلکو سره او خاصتا چې هغه فقیر او مسکین وي وکړو نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چې هغه توکي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکي او حقوقه خوراکي یا طعام ورکي نو صاحب کرام وايي رسول خدا مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکړو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه صاحب حقوق کسان ته هم ورکي ول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه روزي خپلې ماتي.
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارکه میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پرمور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرسته کو. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې ډول دي. یو حق همسایه چې یو حق لري، یو حق همسایه چې دوه حق لري، یو حق همسایه کې چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمون پسند کې اوسېږي مسلمان دی هغه په موږ باندې دوه حق لري. یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت لرنګون دی. هم مسلمان دی او هم زمون همسایه دی. او یو مسلمان دی چې په موږ باندې د دری حق لري، یو حق د همسایتوب حق لري چې زمونږ همسایه دي، او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پرمون باندې حق لري. خو په هر صورت همسایگان پرمون باندې په هر سطح چی وی کافر وی مؤمن وی پردی وی اخپلوان وی پرمون باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چی قریب دي بیچاره دي، او خاصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري نه غذا نه لري، او اشد ضرورت دي چې مونږ حق سره کومک وکړو، په دغه وخت پرمون باندې فرض چی حق سره کومک وکړو.
امال سیب وزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه ترجمات نه لګي، خو هغه چا ترجمات لګي چې هغه خپل هم توانمندی لري او دا هم د سیالي او د شریکی د مخوي. دا موضوع څنګه ده؟
په دې شګنه چې کچیر د اړتیا پشان هر څه کومک مو وکړو جایز دي، او که به داسې حال کې زمونږ پسند کې یو کس پرد چې هغه وګیلی او تګیلی او ایشا نه لري چې وخوري او روزه ونیسي، نو مونږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان تمرکز چې هغه مونږ خوراک ضرورت نه لري، نو دا یو ناروا کار ده.
اما لسه روسي پښتنه هغه کسان چې په دې مبارکه میاشت کې خپل فقیر او همسایګان سره مرسته کوي، البته رجمات ورته لیږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خدیر نه حد لپاره اندازه چې د سری اخلاص زیات وي، په همدې اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس یو مجرمات یا مسكين ته ورکی یا یو مسلمان ته ورکی چې هغه خپل روزه په حق شی ماتی، الله تعالی د سری ته حقوم را ثواب ورکوي چې هغه روزه دار ته ورکوي، بل لدین چې د حق روزه دار ثواب کم شي. نو بیا مسلمانو باید کوشش وکړي چې خپل گاوندیان سره کوم کسان چې غریبان دي بشراګان دي مرسته وکړي، او خیلی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومک وکړي، چون کوم کس چې نلري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو گلاس اوبو خور د هر شل الله سپردي. یعنی په لیمیاشت کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چی کومک او مرسته د هر څه سره به خصوص د بینوایان او غریبان سره وکړي.
زتمندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارکه میاشت کې د بیوزلو لاسنیوی وکړي، تر څو هغوی هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاره.
درس جہاں ورنا کم چوک پا فقیرش میری فقیریم، کم چوک پا فقیرش میری فقیریم، کم چوک پا امیرش میری
کمی تو پا پلیار و مخ تصدیر یما رحمان کمی تو پا امیر ایش میری